درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د سیاسي چارو شنونکی سلیم پایګیر په کابل کې د وسلوالو په برید کې پنهښه شو. کورنیو رسنیو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویندوی عبدالمتین قانی له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي پر ښاغلی پایګیر نن په خپل کور کې دو وسلوالو کسانو برید وکړ او ټپي یې کړ. د راپورونو له مخې نوموړی روغتون ته رسول شوی دی. قانی ویلی دی چې یو تن برید کوونکی نیول شوی او تحقیقات ترې پیل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند د دې برید علت شخصي مسایل بللی دي. د هند بندونو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبري به له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسئلو په اړه متمرکز وي. دا خبره د هند بندونو چارو وزارت وایي. رندهیر جیسوال نن پر خپل اکسپانه د شاغلی متقی د رسیدو له خبر سره یو ځای ورکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ زیا احمد بیگانه وخته پر خپل اکسپانه په یو صوتي پیغام کې وویل متقی د هند پر رسمي بلنه نوی ډیلی ته روان شوی او تمه ده چې له خپل هندي سیال اس جی شانکر او نورو چارواکو سره به پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه خبري وکړي. دا په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته هند ته د طالبانو د تر ټولو جګپوړي ډیپلومات لوبړنای سفر دی. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم فعالان نن د دوهمې ورځې لپاره د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي دي. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مرافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې ګډونوال به نن بیا هم پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، د قربانیانو کیسې او د څارنوالانو څرګندونې واوروي. د نړۍ مشرانو د فلسطیني حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د اوربند موافقې د اعلان هرکلی کړی دی. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د خبرو له جزئیاتو خبرو سرچینو ویلي چې تمه کیږي د دې موافقې تر سرلیک وروسته په غزه کې اوربند نافذ شي. د فلسطیني دولت مشر محمود عباس وویل د هیله مند چې دا موافقه به د یوې دایمي سیاسي حل لارې پیلامه وي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش په عزت سره د ټولو اسرائیلي یرغملو د خوشی کېدو او د دوامدار اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانو ګبریسیوس دا اعلان د دوامدار سولې په لوري لومړی ګام وباله. او د 2020 کال د فوټبال د آسیایي جام د غوراوی په ګروپی پړاو کې افغانستان او پاکستان لوبه 0-0 پای ته ورسیده. د راپورونو له مخې افغان لوبغاړي او د ملي لوبډلې تخنیکی ډله پرون اسلام آباد ته روان شول. یو شمېر افغان څارونکو افغان لوبغاړو ته د ویزو په ورکولو کې د ځنډ له کبله پر پاکستان انتقادونه کړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې لوبغاړو ته د پاکستان د ویزو په ورکړه کې د ځنډ له کبله د آسیا د فوټبال فدراسیون ته شکایت کړی دی. تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ملګرو ملتو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتو تعلیمی، علمی او کلتوری سازمان یونسکو خبرداری ورکوي چې د افغانستان تعلیمی نظام له ناورین سره مخامخ دی. نن چهارشنبه په مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم د غونډې دوهمه ورځ ده. همداراز نن د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. افغانان له پوستي خدماتو شکایت لري.
د مې خپلوان په سویډن کې ولدي غیس نه یو کورته را لګل و د ژمي نو دلته چرا ورځ ده. دلته ژمي اخلاص و.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکو کې له خپل کاروبار رضایت شي.
د په مچه کاروبار ډېر ښه کاروبار دی. بار څخه ځکه په کول کې سروي سزنه وایي یو سزن د شنشوي ده یو سزن د اول سلمینې ده.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو د ماشومان او بچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتو شوونیز علمی او کلتوري سازمان یونسکو خبرداري ورکړی چې د افغانستان تعلیمي نظام له ناورین سره مخامخ دی. د ملګرو ملتو دغو دوو ادارو په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخامخ دی. یو شمېر ښځینه زده کوونکې هم وایي چې له زده کړو محرومیت یې ژوند په تیارو کې اچولی او هلوکان هم په خپلو ښوونځیو کې د کافي ښوونکو کتابونو او څوکیو په ګډون د اسانتیاو له نشټوالي شکایت کوي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان ښوونیز نظام کې پسته ستونزو له سختو نیوکو وروسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو خبرداری ورکړی چې د افغانستان ښوونیز نظام له کړکېچن وضعیت سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د غدوو ادارو د جهاشمبې په ورځ د اکتوبر په اتمه د یونیسف په ویبپاڼه کې په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې د وضعیت په نوم په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې د لومړنیو ښوونځیو په عمر برابر له 2.4 میلیونو ډیر ماشومان له ښوونځیو محروم او له 90 سلنې ډیر لس کلن ماشومان ساده متنونه هم نسي لوستلی. دغه دواړه سازمانونه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د زده کړو فقر بې ساري کچې ته رسیدلی او زیاتوي چې زده کوونکي ښوونځیو ته ځي خو دوی هېڅ هلته نه زده کوي. یونیسف او یونسکو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو لپاره د منځنۍ دورې زده کړو بندیز د 2.2 میلیونو ډیر نجونې ښوونځیو ته له تګه بې برخې کړي، په داسې حال کې چې د دوی پټکو په لوړو زده کړو کې د هلکانو نوملیکنه 40% کمه سوې ده. دغو بنسټونو خبرداری ورکړی چې که دا بندیز دوام وکړي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو بې برخې سي چې په اټکلي ډول تر 2026 کال پورې هیواد ته به شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسیږي. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي د طالبانو له لوري د زده کړو بندیز د دوی پر ژوند منفي اغېزې کړي او د خپل راتلونکي په اړه یې ناهیلي کړي دي. حسنات چې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي وه او اوس له زده کړو بې برخې ده، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له هغه ورځې چې د مکتبونو دروازې وتړل شوې زما ژوند ډېر بدل شو. هره ورځ داسې احساس کوم لکه له خپلو هیرو او راتلونکي نه یو ګام نور هم لرې کېږم. زده کړه زما لپاره د تنفس په څیر وه، خو اوس هره ورځ د خفګان او خالیتوب احساس لرم. په دې موده کې نه یوازې زده کړه رانه واخیستل شوه، بلکې هیله، باور او حسنو مې هم ورو ورو له منځه ولاړه. که مکتبونو بېرته پرانستل نه شي زه خپل راتلونکي تیاره وینم، ځکه بې تعلیمه ټولنه نشي پرمختګ کولی او طالبان
جنې خپل هیلو ته نشي رسیدلی. هلکان چې د طالبانو د حکومت له تعلیمي بندیزونو خوندي دي هم د خپل زده کړو په برخه کې لننګونو شکایت کوي. د کندوز ولایت دی یو خوندي د وم ټولګي زده کوونکی قادر وایي چې دوی د ښوونکو او کتابونو له کمښت او نورو ستونزو سره مخ دي.
موږ نه درسي صنفونه لرو او نه د کیناستو لپاره څوکۍ. د کتابونو او کتابچو له کمښت سره مخ یو. تر خیمه لاندې زده کړې کوو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته درسي ټولګي، څوکۍ او کتابونه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو د طالبانو محدودوونکي پالیسۍ د پوهنې پر نظام کافي نه پانګونه، د ښوونکو په ځانګړې توګه ښځینه او ښوونکو کمښت او کمزوري زیربناوي هغه عمده لاملونه بللي چې په افغانستان کې د پوهنې کیفیت سخت زیانمن کړی دی. د دې بنسټ په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان نږدې نیمایي ښوونځي د څښاک پاکې اوبه، تشنابونه او د تودولو سیستمونه نه لري او تر زرو ډیر خوندي د جګړو او طبي پیښو له امله تړل سوي دي. یونسکو او یونیسف ټینګار کړی چې زده کړې د افغان ماشومانو لپاره د هیلې، ثبات او عزت نښه ده، خو په ټکو یې دا هیله د میلیونونو خلکو لپاره په چټکۍ د لمانځتلو په حال کې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې زر تر زره د پرنجونو او ښځو د منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دواړو ادارو دغه شان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د نه جبرانېدونکې ماتې د مخنیوي لپاره د لومړنیو زده کړو او سواد زده کړې په پروګرامونو پانګونه زیاته کړي. هڅه مو وکړه چې د یونیسف او یونسکو او دغه شان افغان زده کوونکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په افغانستان کې د پوهنې د نظام کړکېچ، د تیرو څلورو لسیزو جګړو او د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنې په برخه کې لګول شوي محدودیتونه بولي او ټینګار کوي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانیستو په ګډون باید له دغه ناورینه د وتلو اخیستمنې لارې چارې ولټول سي. د دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د یونیسف او د ملل د ملګرو ملتونو دغه خبره جدي ونیسي او ماشومانو لپاره د زده کړو د مکتب ته تګ زمینه برابر کړي، د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاصې کړي تر څو د افغانستان نیمایي ماشومان چې هغوی نجونې دي د تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي وتړل او همدارنګه یې د طبي انسټیټیوټونو په ګډون پوهنتونونو ته د نجونو او میرمنو پر تګ بندیز ولګاوه چې د پوهنې سیستم یې ننګونو سره مخ کړ. دا یوازې زده کوونکي نه دي چې له څلورو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي او یا هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي، بلکې له دې مخکې یو شمېر ښوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی و او دې وضعیت د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د هند بندونو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبرې به له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو مسئلو په اړه متمرکز وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هند ته رسیدلی او د هندي رسنیو د راپور پر اساس د دغه هیواد چارواکو هرکلی کړی دی. هند ته د شاغلی متقی د سفر د اهمیت په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې له پخواني مرستیال او د سیاسي چارو له شنونکي ډاکټر محمد آصف صدیقي سره خبرې کوو. صدیقي صاحب، تر کله وایم ستاسو په نظر د شاغلی متقی د سفر اهمیت په څه کې دی؟
د لوی وبخنګ د الله په نامه تاسو ته جناب سروان صاحب تخنیکی همکارانو ته او ریډونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه نروسته د متقی سفر چې پدې حالات پدې اساس وخت چې هند ته سفر کړی، زه فکر کوم چې د دې سفر به هم لکه داسې وی لکه مسکو چې افغانستان پر رسمیت پیژنده خاص معاصرت نه درلودونه او نه درلود. دا په معنا چې په حقیقت کې هند غواړي چې هغه کوم افراطي ډله چې البته هند او پاکستان یو بل باندې وی نو کوي لري چې کشمیر کې افراطی ډلې د پاکستان خوا نه روزل کیږي او د دې پسند کې پاکستاني ادارې کوي چې ٹی ٹی پی او بلوس بلتون کې وی غواړي د هند خوا نه سپورټ کیږي. دوی زیات غواړي چې خپل غا جګړې غا افراطی ډلې د کشمیر نه البته د پاکستان د په اساس افغانستان ته انتقال کړي او پاکستان کې افراطی ډلې وروزي. زیات عددي کوم برنامه او د دې پسند کې د دې اهداف هم دغه موضوع ده. ولته لپاره چې موږ د تجارتي موضوع په اړه باندې د لپاره نشو ویلې چې د افغانستان یو خو د پاکستان اخوانه لاري بندې دي، نه غواړي چې د افغانستان اخوانه صادرات ولرو هند ته. او د دې پسند کې چابهار هم چې د جمهوریت وخت کې خوشبختانه چې یو امیدواري وو د پاکستان د امریکا د تحریم لاندې نه وو، چې هغه هم د امریکا د تحریم لاندې راغی. نو بیران د افغانستان اخوان اخد مونږ نشو کوي چې خاص صادرات ولرو او افغانستان یو وارداتي هواد دا د دې پسند کې هغه کوم محسنین چې په هند کې مونږ درلو د ولروي د د طالبان اخوان نه غوې د متاسفانه چې دوغې دي.
صدیقي صاحب ډېر مننه. دا د هندو د افغانستان یا د طالبانو د حکومت د اړیکو په ارتباط کې تم شو، هند په تیره دوره کې چې طالبان په کابل کې واکمن ول، نس یوازې چې اړیکې ورسره شې نه وي بلکې دښمنۍ ورسره کوله، د طالبانو مخالفانو ته وسلې ورکولې، لیکن دا ځل له طالبانو سره نسبتا نږدې دي. دا اوس د افغانستان تر ټولو زیات بهرني صادرات هند ته دي، هم تجارتي اړیکې ډېرې دي هم سیاسي. او دا اول ځل دی چې د طالبانو یو وزیر ته د 15 ورځو بلنه ورکول کیږي. د دې دلیل څه کېدای شي؟
جناب سروان صاحب، زما د دولس نظر زیات په دې مورد باندې داده چې دلته د څه خاص معاصریت افغانستان ولسته پر راکېدي سه نو سي د لپاره چې یو خو راوته طالب نه ده.
زما دې ولس سوال نه دي، زما دلیل سوال دا و چې دلیل څه دی چې دا ځل هند له طالبانو سره متفاوت اړیکې لري؟
د اصلي تفاوت دا ده چې په پاکستان کې چې البته د پاکستان ادعا او په اساس باندې زیات موضوع دا ده چې پاکستان کې کوم نامنی ټي ټي پی جوړ کړی او د دې په څنګه د بلوس بیلتون والی غوی دا جوړ کړی، دغه پاکستان دا ادعا لري چې د هند له خوا نه مالی سپورټ د ټي ټي پی او د دې په څنګه د نورو ډلې افراطي ډلې چې پاکستان کې جنګیږي او نامنی رامنځته کړی دا د هند مالی بودیجې له خوا نه ده. او د دې په څنګه هند هم د دې موضوع د دې همدغه لپاره اوسنۍ شرایطو په اساس باندې طالب سره هم په نړیوال سټیج کې د دې لابیګری کې د دې لپاره په رسمیت پیژندلو د تعامل په اړه باندې لابیګری ورته کوي.
یعنی ستاسو نظر دا دی چې تیر ځل داسې ادعا کېدلې د هند له لوري چې په کشمیر کې له جنګېدونکو کسانو سره د طالبانو د هغه وخت حکومت مرسته کوي، حتی دا ادعا هم کوله چې له افغانستانه وسلې او کسان وراستول کیږي، لیکن دا ځل فکر کوي چې هند له دې درکه تشویش نه لري، یعنی د افغانستان له درکه داسې کوم اندېښنه نه لري چې کشمیر ته وسلې ورځي او یا وسلوال ورځي.
بله بله جناب سروان صاحب، د دې فقط مخه اصلي موضوع دا ده چې څنګه دوی وکول سي. دوه موضوع دی، یو خو دا ده چې د افراطي ډلې القاعده او د نور افراطي ډلې په کشمیر ته ونیږي لکه په خوای چې لګله، او دیم موضوع دا ده چې د پاکستانانو د ایدا او پاسات باندې هغه ټول افراطي ډلې چې پاکستان کې جنګیږي مالی لګښت د هند له خوا نه کیږي. او په دریم موضوع چې اوس کې چیرې موږ وګورو، تجارتي خو په خوا هم موضوع او د دې پسنګ اوس هم، مګر د جمهوریت په وخت کې موږ زیات زیات صادرات هند درلود او بدبختانه چې اوس په دغه اندازې په اندازه نسته. او د دې پسنګ کې مثلا چیرې واقعا جګړه مشکل دته د موضوع د دوړو چارواکو په منځ کې چې د افغانستان ولس د مهمه خبره ده چې مهاجر چاته په هندستان کې سره دوی په اړه باید خبري وشوي وای ویزې چې ویزدوغي ویزې چې
بله
خطر دی هغه ترنج پالته اوسیږي دوی سکالرشپ چې اوس دوی به سرنوی دی مونږ امنیتي سکتور چلته دغه د دوی د کورسونو لپاره لیگل سوی او د جمهوریت سقوط نو روس دلته وي متاسفانه چلته بند پاتې ده. او د دې پسند کې افغانان بیا د دې پسند کې د ویزې دغه مریضان چې مخک افغانستان مه هنت بتله د مریضی د ویزې لپاره هغه موضوع ډیره مهمه خبره دي. او بل موضوع دا چې د تخنیکی کسان چې د هند خوانه افغانستان ته لیگل سوی د پروژو د بیا رغونه
ډېره مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب آصف صدیقی کور ودان، مننه. د خپرونې وخت مو کم دی، له تاسو ډېره ډېره مننه. نن چهارشنبه په مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې دوهم ورځ ده. یو شمیر ګډونوالو، قربانیانو او د افغانستان د عدلیه او قضایي سیستم یو شمیر پخوانیو یو ښځینه غړیو به ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام ډیر مهم و بالا او هیلې وشو چې پریکړې اجرایی بڼه هم خپل کړي. دا غونډه د بشري حقوقو د فعالانو د حقوقو هڅو یو برخه هم ده چې د طالبانو مشان د افغان ښځو په وړاندې د دوی د کړنو په تړاو مسؤل ګڼي او غواړي په افغانستان کې د ښځو د حقوقو پراخي سرغړونې مستند کړي.
د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې په دویم ورځ هم د هغو ښځو غږونه اوریدل کیږي چې د طالبانو په حکومت کې زندانی سوي دي یا په خبره له توپیری چلن سره مخ او د لګول سویو بندیزونو لامل یې ژوند زیانمن دی. د دې غونډې په دویم ورځ د اکتوبر په 9مه د افغان مترزو ښځو ډلې غړي هدا خاموش چې مخ کې د طالبانو زندان هم تیر کړی داسې شاهدي ورکړه.
افسردگی خیلی زیادی گرفتم و تلاش کردم بروم از کابل را ترد بکنم.
د دې لپاره چې ما ژور خفګان پیدا کړی و غوښتل مې چې کابل نه ووزم. د دې لپاره چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت نه تنظیم شوی و چې له کوره وتلو لیک مې ترلاسه کړ چې په کلي کلي چې باید ځانونه تسلیم کړي. تاسو یو فاحشه او خاوند یو بې غیرته دی چې دومره کلونه مو د فحاشۍ لپاره کار کړی دی او باید تقاضا بیرته ورکړي.
خدا خاموش وویل دا کیسه د طالبانو د بیا راتګ دوه ورځې ده. پروانه ابراهیم خیل نجرابی چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربه هم لري او د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم غونډه کې ګډون کړی، دغې محکمې ته د خپل د شهادت په اړه چې د محکمې په لومړۍ ورځې ورکړی و، ازادي راډیو ته وویل.
دلته مې هغه څه چې ما افغانستان کې لیدلي وو او تجربه مې کړل مطرح کړل، او دې غونډې ما ته ښه فرصت برابر کړ چې وکړی شم په افغانستان کې د نورو لپاره عدالت غوښتنه وکړم او هغه جرمونه چې طالبان یې د بشریت پر ضد ترسره کوي دلته بیان کړم.
د ولسي محکمې په نوم دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهانو، وکیلانو، څارنوالانو، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالانو هم ګډون کړی دی. د غونډې تنظیموونکي وایي د دوی هدف په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې په نورو فعالیتونو د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د دې غونډې وی ګډونوالې او د افغان ښځو د حقونو فعالې ډاکټر زهرا حق پرست هم د غونډې له ځایه ازادي راډیو ته وویل.
محکمې مردمی په خاطر از اینکه امو اعتراضاتی که زنای افغانستان از امو جاده های
دست منطقه ها و اعتراضونو ده هتو پایله ده چه ده طالبانو ده جنایتو پر ضد مولواتونو پیل کرده وی او طالبان جواب ویون کی وگرزه و ده ده کار پایل ده. خوز منطقه ده ده چه واقعا طالبان محکمه ده کش کرده چی دلته هغو کسانو هم ګډون کړی چې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو د جنایاتو قرباني دي او یا یې د دوی په انتحاري حملو کې د کورنۍ غړي وژل شوي. موږ په دې غونډه کې له ټول افغانستان نه د ښځو غږونه هم درلودل چې قاضیانو واورېدل. هیله من یو چې د عملي بڼه هم خپله کړي.
په افغانستان دننه یوې ښځینه قاضي چې دا غونډه یې څارلې وایي هیله من ده چې نړیوال له دې لارې په هېواد دننه د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل.
اقدام
سیانه که خدا کنه که ایجن بیجایی پیدا دا دیر نیک اقدام دی اختای دی وقتی چه جایی بنه هم خپلا کری دا دیر نریوالی طولانه ده حقوز منو پشن نوی چه مونگ سره ایز مونگ ده حقون رو ده تامین پرده کری وی مونگ از پر افغانستان که دری دیشتا نخزینا قضیانی پاتیو او طول پا کورانی حبس کیو هیتی با بیرون و تلینی شو او نبیر ده حقو دندو دستانی دلشو چه دیر زیاد زحمتون مورده استلیو.
لخبرونو ور آخوا نن د اکتوبر 9 د پوسټ نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې پوسټي خدمتونه شنه دي. دوی وایي پوسټونه کورونو ته نه رسیږي، له بهره چې څه راځي په ځنډ رسیږي او د دواړو خواو محصول هم اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایي، خو د تیر جمهوري نظام چارواکي دا ستونزه مني او وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره آدرسونو نشتون دی. جزئیات په دې راپور کې.
موږ ته زنګ راغی چې د تاسو پوسټ را رسېدلی دی، راشئ. نو هغې وخت کې زه ډېره مریضه وم. ما ورته وویل کېدلی شي چې تا موږ ته د کور شاته راوړې وې چې دا امکان نه لري.
په افغانستان کې مو په پوستي خدمتونو کې د ستونزو په اړه د کابل ښار یو اوسیدونکي اورېدله. دې چې نو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوستي خدمتونو په برخه کې نورې ستونزې داسې را په ګوته کړې.
د خارج نه کله چې افغانستان ته یو شی رالیږل کېږي ډېر سم پات راځي. چې د موږ یو خپلوان په سویډن کول د اغېز نه یو کورتۍ رالیږلې وه د ژمي، نو دلته چې راورسته دلته ژمی خلاص و. دوی مشکل دا دی چې هم په خارج کې محصول اخیستل کېږي، هم په افغانستان کې پوستخانې محصول اخلي.
په بلجیم کې میشت افغان خوشحال هم همدا خبره کوي. دا وایي یو ځلې کورنۍ چې په ننګرهار کې میشته ده ورنه یو ضروري او څه غوښتي وه، خو په خبره یې له ډېر ځن وروسته یې ورور په کابل کې ترلاسه کړل.
یو سند مې لګل او د بلجیم نه جلال آباد ته، نو په شل ورځ کې صرف کابل ته ورسېدو. بیا کابل نه زنګ ورور ته مې وهل وو چې راشئ کابل نه واخلې، نو ورور مې بېرته لاړو کابل ته. بیا د اغېز نه دا سند ترلاسه کړ.
د پلازمېنې کابل بل اوسېدونکی چې دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل خلک له دې امله ډېر له ستونزو سره مخ دي.
د بخت بل یو غټ مشکل ده په کورونو لپاره. خلک چې کابل کې اوسېږي، که چېرې دا خلک کورونو کې نه وي، بخت بل د دروازې لاندې کوم ځای چې وي هلته ورچول کېږي. د هوا ښه وي خو ښه ترخه مشکل نه شته. خلک چې کور ته راشي خپل بل اخلي، باوجود چې خارې پې پرتې وي. ولې که هوا خراب وي، باران وي، واوره وي، هغه بل باندې واوره باران کېږي، هغه نور دی کار وځي. دا به ډېره ښه وي چې پوسټ بکسونه جوړ شي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان عنایت الله الکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د تېر جمهوري نظام چارواکي دا ستونزه مني وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشتون دی. په تېر جمهوري نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخوانی ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل
پوستي خدمات په وړاندې عمده مشکل د افغانستان په ښارونو، کلیو او ولایاتو کې د ادرسونو نشتوالی ده. چې راجستر ادرسونه نشته، کورونو باندې نمبرونه نشته، په کوڅو باندې نمبرونه او نومونه نشته د کوڅو، نو پوسټ ارسان نشي کولی چې پوسټ ورسوي. افغانستان ستاسې هر چېرته د دنیا وغواړئ چې پوسټ ولېږي په اومه ورځ باندې رسوي درته، مګر له بهاره چې افغانستان ته راځي چې ادرسونه سم نه دي دلته بیا سنډي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښار والی ویا نعمت الله بارکسی بیا د دینی وکی په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې یو ځل د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورټ عمومي ریاست ویلي وو دوی داسې یو سیستم پیلوي چې پاسپورټونه کور په کور تر خلکو ورسوي، چې بیا د عملي کېدو او نتیجې په اړه څه ونه ویل شول. نن د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1940 زیږدیز کال کې د پوست نړیوالې ټولنې UPU د تاسیس په مناسبت د سویس په پلازمینه بن کې ونومول شوه، چې تر هغې وروسته د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې لمانځل کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې ورځې په مناسبت ویلي پوست د کلیو او ښارونو خلک سره یو ځای کوي، نړۍ ته ور پرانیزي او ډیجیټل اقتصاد ته یوه حیاتي کړکۍ ده.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي لاړوندو ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي. دوی زیاتوي په دې موسم کې په پاکستان کې د بیري ګلونه وی او د بیري د شاتو د تولید لپاره هلته تک د دوی یو اړتیا ده. ځایي مسؤلان هم دا خبره مني او وایي چې له پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي او د دې برخې کاروباریان وایي چې په اوس وخت کې دوی عموما د بیرې د شاتو د حاصلاتو لپاره د مچیو صندوقونه د پاکستان تودو سیمو ته وړي، خو سږ کال دوی ته د پاکستان په تګ راتګ کې ستونزې شته. دوی زیاتوي د کال په لومړیو دریو موسمونو کې د مچیو د شاتو محصولات یوازې د دوی هغه لګښتونه پوره کوي، خو د منې موسم په پای کې د بیرې حاصلات بیا ګټه ده چې تر اوسه یې نتیجه لا نه ده معلومه. د شاتو د مچیو فارم لرونکي ظفر خان مشال رادیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې د پاکستان له حکومت سره دوی ته د اسانتیاو د برابرولو اړتیا مطرح کړي.
د مچیو کاروبار ډېر ښه کاروبار دی، په هر څه کې ځکه په کول کې 40 سیزن وایي، یو سیزن د شنشوي ده، یو سیزن د اول سنمینې ده، شپلې سوتې دغه 2 سیزن په ډېر ګټور سیزن یې بیره ده. چې د منې کې پاکستان داسې خو لږ مشکلات دنیار کې د بډر کې مقصد کله چې پوتې شي بیا مچۍ مري، نو د دولت نه دا غوړم چې دغه ته ډېره پاملرنه وکړو.
د شاتو کاروباریان هم پاکستان ته د مچیو د صندوقونو د لیک په مخ کې ستونزې یادوي او زیاتوي چې د شاتو د مچیو د صندوقونو په لیک درالیک کې دوی د 2 کاله له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن شات پلورونکي سید اکبر خان وویل
بیر شات چې دي د مچیو لپاره دغه تر ټولو قیمتي ده، د نور غبینونه چې دي د مصارف دي او د بیرې ګټه ده. بیره تولید نشي مچای ولا هیڅ ګټه نشي کړای. حکومت نوم دا غوښتنه ده چې لار خلاصه کی او سہولتونه پکې راولي، د دوی لپاره ویزې او پاسپورت سیستم برابر کی کړه. لار خلاصه نشي توان ده په مقابل کې دا لار هر وخت لپاره تکلیف دی مچای لپاره.
بلوری ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د شاتو د مچیو فارمونه د دوی د ادارې یوه برخه ده او په خصوص سکتور کې ځانګړې اتحادیې لري. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل ګاونډي هیواد ته د شاتو د مچیو د لیږد رالیږد اړتیا خپل وزارت سره شریکه کړي او دا مسله به بیا هم تعقیب کړي.
پکار ده چې له هغه ګاونډي هیواد سره هم یو موافقه یو دغه خبره ورسېده. دوی خبره موږ وزارت سره رسولې ده او په وخت باندې مو رسولې ده. دوی په کال کې یو ادجی او بیا بیرته دلته حاصلات وسلاتي. هغه بیا آینده دپاره هم موږ اطمینان ورکوو چې موږ د دوی موضوع لوړو مقاماتو سره شریک کړې ده. کومې موجوده ستونزې د انتقال و راانتقال چې دي هغه به انشاءالله ورته حل شي.
یاد دیوی د افغانستان شمالی، شمال ختیز، شرقی، سویل ختیز او د لویدیز لوریزینی ولایتونه چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې طبیعي ګلونه لري، هلته د ځایي کوپراتیفونو او د کورنیو په وړو فارمونو کې د شاتو د مچیو روزنه او د شاتو لږ او ډیر د ګبینو تولید هم شته چې د دې تولیداتو ډیره برخه کورنیو اړتیاو او سیمه ییزو بازارونو کې مصرفیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ته تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغلاست وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستلو اخرنی شي بوره سره عمل پاتې شي. نن مو موضوع افغانستان د کندهار د پاڅون څخه مخکې دا مو موضوع ده چې د افغانستان حالات د کندهار د پاڅون څخه مخکې څه ډول و. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. مخکې له دې چې د کندهار پاڅون تر سره سي په افغانستان کې ځینې حکومتونه شتون درلوده چې د غولې جملې څخه لومړی شیبانیانو په حق لوایو. په افغانستان کې شیبانیان ازبکان د مغولو او همدارنګ د تاتاریانو د اولادې څخه شمیرل کیږي چې ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه په 1202 میلادي کلونو څخه کلونو کې اوسېده د همغه څخه اخیسته دي او دوی د مغولو زرین پوت چې د والګارو ترڅنګ میشتول مسلمان یې کړل. نوموړی بیا د نوموړی پوځ د ترکی قومونو څخه جوړ شوی وو مګر د هغو رهبران چې و هغه مغولي نژاد و. په مرکزي اسیا کې بیا د ازبکانو ځواک د چنګیز خان د جوجی دی ولمسی ابو الخیر د خواسخه رمیسسو او دی بیا د قبچاغ د دشتو یو زیاته برخه ونیوله او د بل خوا بیا د ازبکو تر ټولو مشهور پاچا محمد خان شیبانی یا شیبک خان نومې دی چې دی د ابو الخیر خان زوی و. په شیبک خان بیا د 14 میلادي پیړۍ په لومړیو کې یا په دغه د پیړۍ په شروع کې د تیموري لړۍ وروستنی واکمن په سمرقند کې د پښو څخه وغورځوي. یعنی تیموري لړۍ د هغه اخیرنی واکمن چې و هغه په سمرقند کې مات کې او هغه ته مات ورکړل او دغه لړۍ د منځه یوړل. په دې توګه بیا په ماورانهر کې د ازبکانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. یعنی د تیمورانو د لړۍ د ماتې څخه وروسته یعنی کله چې دغه لړۍ د حکومت د منځه ولاړی په دې ځای کې بیا د ماورانهر په سیمه کې د ازبکانو د واکمنې بنسټ کېښودل کېږي او ازبکان واک ته رسېږي. د شیبانیانو ځواک تر 1918 قمري کال یا 1510 میلادي کال پورې چې د شاه اسماعیل صفوي حملې چې وې هغه په ازبکانو باندې جاري و یعنی دوام یې درلودی تر هغه وخت پورې د دوی ځواک چلېدی. په همدغه کال کې بیا په هغه خونړۍ جګړه کې شمول وې ته نږدې را پېښ شو. محمد خان شیبانی د خپلو 1000 جنګیالیو سره د ایران صفوي قزلباشو د خوا وژل کېږي او په دې ترتیب سره بیا دا وایي موږ د هیواد لویدي شمالي او مرکزي برخې د صفویانو په واسطه نیول کېږي او د صفویانو د ولکې لاندې راځي. شیبانیان بیا یو زرو اووه قمري کال کې یا 1599 میلادي کال کې تر دغه کلونو پورې د دوی واکمني دوام درلودی او د دوی پلازمینه زیاتره وخت د سمرقند او ځینې وخت بیا د بخارا سیمه وه. د دوی د حکومت کوم پلازمینه یا مرکز چې و هغه زیاتره وخت د سمرقند سیمه وه یا په سمرقند کې د دوی پلازمینه وه او ځینې وختونه بیا د بخارا ښار د دوی پلازمینه او دوی به خپل اداري چارې د همدغه سیمو څخه مخته وړلې. تقریبا څه د پاسه یوه پیړۍ زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې تر بریدونو او یرغلونو لاندې ونیولې. یعنی د شمالي او لویدیز ولایتونو او همدارنګ د غسیمې تر ډیرو زیاتو حملو او بریدونو څخه وروسته د غسیمې د دوی لاسته ورغله او د ازبکانو استرخانیان هم په مرکزی آسیا کې د شیبانیانو پر ځای باندې پر تخت باندې کښېناسته او واک هغوی ته ورسېدي. د افغانستان په وړاندې بیا هم هغه د شیبانیانو سیاست پر مخ دوی بیوي او ځینې وخت به زموږ د هیواد شمالي ولایتونه لکه تخار، بلخ او ځینې وخت به د هرات سیمو ته لاس غځوي. د استرخانیانو حکومت بیا 1908 قمري کال یا 1905 میلادي کلونو پورې د دوی حکومت دوام وکړ. ورپسې بابریان او افغانستان ته راځو. دا چې بابریان څوک او افغانستان کې څه ډول واکمني درلوده، ظهور الدین محمد بابر چې د بابر په معنا یعنی د تیمور د لمسیانو څخه دی ګڼل کېدی، پلار یې په ازبکستان کې د اندیجان حاکم وو او دی بیا د ازبک شیباني ځواک د خپرېدو په لاره کې په 1906 قمري کال کې د مرکزی آسیا څخه افغانستان ته وتښتېدی او د بیرته راتګ پر وخت باندې په لومړي ورځو کې د تخارستان د سیمه ییز حکمران خسرو شاه ورته چراغ لاست ویلې. کله چې دی بیا بیرته د رستنی افغانستان ترازی په دغه لومړی ورځ کې د تخارستان سیمه ییز حکمران خسرو شاه دته شراغ لاست وای او خسرو شاه بیا په دغه وخت کې زموږ د هیواد په شمال کې تر بدخشان پورې هغه سیمه نیولې وي او د پوا کې وي. بابر بیا ورسته لدی بیا بابر درې زره هغه لشکر ورسره ملګری کړی چې د خسرو شاه د ځواک څخه جلا شوي وه او د کابل په لور باندې دوی ولاړه، چې بیا په کابل په دې وخت کې د هرات د تیمورانو دخوا چې د یوه حاکم په واسطه اداره کېدله. بابر په 1910 قمري کال کې کابل پرته د جګړې او مقاومت ونیوي، یعنی هیڅ کومه جګړه او مقاومت پیش نه سو په دغه وخت کې، او په ډیر ساده توګه سره د کابل د لاسته ورغلی او کابل ښار یې ونیوي. دغه وخت چې د تیمورانو د واکمنۍ لړۍ د کمزوري او سقوط سره مخامخ و، بابل بیا په بیلابیلو برخو ته یا بیلابیلو سیمو ته پوځونه ولېږل او په ټولنیز توګه بیا پرته د افغانستان د لویدیځ او شمال لویدیځ ولایتونو خپرته نور سیمې د ایران د سفیانو تر واک لاندې وه او د دوی واکمنۍ هغه مهال حاکمیت درلودي. نور بیا وتوانېدي چې د افغانستان زیاتره سیمې ونیسي پرته له همدغه سیمو څخه چې د ایران د سفیانو تر واک لاندې وه دغه سیمې. بابر په 1915 قمري کال کې مړ شو او د خپل د وصیت له مخې په کابل کې خاورته وسپارل شو. وروسته بیا د هغه تر ټولو مشر زوی نصرالدین محمد همایون په کابل کې هغه زیږیدلی و، هغه رامنځته کېږي او واک هغه ته په لاس ورځي. همایون به د افغان شیرشاه سوري د پوځونو د خوا څخه د قنوج په سیمه کې ماته خوري او همایون په دغه وخت کې خپل وړونه ناصر میرزا او همدارنګه میرزا هندال او میرزا عسکری وژنی او کامران میرزا هم ړوندوي، چې وروسته بیا د پام د هند سیمو ته ور اوړي. سلطان ابراهیم لودی د ماتې څخه وروسته بیا دویم ځل د دهلی پر ګړی کښېني او واک ته رسېږي. د همایون د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین اکبر د دهلی پر تخت باندې کښېني او دی د کابل او غزنی اداره خپل ورور محمد حکیم ته سپاري. دی بیا پخپله د افغانانو سره په جګړو کې ښکېل و، یعنی په جګړو باندې اخته و، په ځانګړې توګه د خیبر سیند او ژوب په سیمو کې هغه د دوی پاڅونونه چې سوي هغه یې شنډ کړل او د منځه یې وړل. د جلال الدین د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم شاه د جهانګیر په نامه د هندوستان واکمن کېږي او د همدې واکمن په وخت کې بیا صفوي شاه عباس په کندهار حمله کوي او د کندهار سیمه نیسي. چې ورپسې موضوع مو افغانستان او صفویان و، صفویان په اصل کې د شیخ صفی الدین اردبیلی د نسل څخه دي، چې شیخ صفی الدین اردبیلی په 8 هجری پیړۍ کې اوسېده او په ایران او کوچنی آسیا یا عثماني خلافت کې ډېر مریدان او پیروان دی درلودي. په ایران کې د صفوي لړۍ یا د صفوي حکومت د بنسټ ایښودونکي شاه اسماعیل ګڼل کېږي، یعنی د دغې کورنۍ یا د دغه حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه شاه اسماعیل ګڼل کېدی. او په دې وخت کې افغانستان د ازبکي شیبانیز واکونو او همدارنګ د بابریانو د خواهی دره کدی. سره له دې چې د شاه اسماعیل او بابر اړیکې شیوي، خو هر وخت به د لیکونو په واسطه یو بل سره اړیکې ټینګولې، یعنی یو بل ته به لیکونه سره لیږدول، مګر شاه اسماعیل او شیبک خان اړیکې چې وي هغه بیا ډېرې خرابې وي. د صفویانو او همدارنګه د ازبکانو ترمنځ بیا مروته نږدې یوه جګړه پیښیږي چې دا جګړه یوه ډېره خونړۍ جګړه ده. ازبکانو ته ډېره سخته ماته ورکوي او د ازبکانو پادشاه شیبک خان وژني او همدارنګه د 10,000 په شاوخوا کې ځواکونه مړه کوي او یا یې بندیان کوي. چې د دې څخه وروسته بیا بلخ او هزاره جاتو سیمې چې دي هغه د صفویانو لاس ته ورځي او د امو سیند د ازبکانو او همدارنګه د صفویانو ترمنځ د سرحد په توګه ټاکل کیږي. او که څه هم دغه وضعیت په خپل حال باندې پاتې نه سو، یعنی همدغه سپیسي پاتې نه سو، زموږ د هیواد لویدیځ او شمالي سیمې ډېر وخت د دواړو خواوو د حملو ډګر وو، یعنی یو مرکزي ځای وو د دغه دواړو طرفونو د حملو د دې د جګړو او د دې د شخړو لپاره. خو دغه سیمې چې وي هغه هم د خلکو د دغه سیمې خلک د دواړو طرفونو څخه ناراضه وو، یعنی د یو طرف څخه هم دوی راضي نه وو. بیا وروسته شاه اسماعیل صفوي په 1903 هجري قمري کال کې مړ کیږي او د څخه وروسته بیا د هغه زوی تهماسب د ایران پاچاهي ته رسیږي او واکمني د ته په لاس ورځي. د تهماسب د مړینې څخه وروسته بیا یاد د مړینې د کابل صفویان د داخلي بحران سره مخامخ کیږي، یعنی داخلي یو لوی غټ بحران رامنځته کیږي د مړینې څخه وروسته. او د دې څخه وروسته بیا زموږ هیواد هم د صفویانو د رقیبانو او یعنی ازبکانو او ګورګانیانو د حملو لاندې راځي او د هغو د حملو سره مخامخ کیږي. مګر د عباس میرزا د بیا د څرګندېدو سره سم په لومړي سر کې هغه خپل پلازمینه د هرات ښار ټاکي او وروسته د هغه څخه بیا ټول ایران تر خپلې ولکې لاندې راولي، کندهار هم نیسي او کندهار هم تر خپل واک لاندې راولي، چې د کندهار برخلیک بیا هر وخت د صفویانو او ګورګانیانو د دغه دوو حکومتونو د اختلاف سبب و. یعنی کوم اختلاف چې د صفویانو او ګورکانیانو ترمنځ موجود وو هغه همدغه د کندهار پر سر باندې وو، چې کندهار خپل خاص سوداګریز ارزښت درلود. د همدغه ګټو په لیدو سره د دوی په منځ کې دغه اختلاف موجود وو چې د هر یو هڅه کول چې د کندهار سیمه ونیسي، نو همدا دی چې بیا زموږ هیواد د صفویانو د رقیبان یعنی همدغه ازبکانو او ګورکانیانو د حملو سره مخامخ کیږي. او د عباس میرزا د څرګندېدو یا د هغه د اکثر سم اول هرات تخپل پلازمینه دوی ټاکي، بیا وروسته ټول ایران نسو کندهار شهر هم د دوی تر لاس لاندې راځي. د دغه ځواکمن پاچا د مړینې سره سم بیا په 1918 قمري کال کې د دې کورنۍ د منځ تلل پیل سو، یا دغه کورنۍ ختمېدل شروع سو، ځکه د هغه څخه وروسته شاه صفي ډګر ته راغلی او د صفوي کورنۍ ټول غړي یې ووژل. یعنی هر څوک چې په دغه صفوي کورنۍ کې پاتې و هغه یې ټول مړه کړل. وروسته بیا عثمانیانو په لویدیځ کې بغداد او همدارنګه ګورکانیانو بیا په ختیځ کې کندهار ونیوه، او په دې توګه دویم شاه عباس یو ځل بیا د ګورکانیانو څخه د کندهار د نیولو هڅه وکړه. دا کوشش یې وکړ چې کندهار ونیسي او هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي، که هر څه دغه د هندوستان د پادشاه شاه جهان د خوا څخه د کندهار د بیا نیولو هڅې شروع وي، او هغه هم کوشش کوي چې کندهار ونیسي. خپل زوی اورنګزیب د کندهار د نیولو لپاره ولېږي، خو بیا هم دغه کوم کوششونه دغه کومې هڅې چې وې دا نتیجه ور نه کړه، او ګورکانیان د دې ښار او د دې ښار د اویا ورځو لپاره محاصره کړ. او د اویا ورځو د محاصرې څخه وروسته بیا مجبوره سوه چې شاتګ وکړي او دوی شاتګ ته اړ کیږي. د دې څخه وروسته بیا سره له دې چې په ښکاره ډول سره کندهار د صفویانو د واک لاندې و، مګر د صفوي مامورینو د هغه د بدروی د هغه د بچلند لامل ورس په ورس کندهار خلک ناراضه کیدله، او د هغه د ناراضه کیده او د دوی د ناخوشي د لامل سوچ د کندهار خلک پاتونونه وکړي. نو دلته په کندهار کې د کندهاریانو د خوا پاتونونه رامنځته کیږي، چې بیا په پایله کې د دغه پاتونونه د دلی څخه یو پاتون چې و هغه حاجی میرویس خان تر مشري لاندې پاتون و، چې حاجی میرویس خان هوتک د خو دغه پاتون در سره کیږي. او افغانان هم په دې وخت کې په دې توانیږي چې د صفوي حکومت د ظلم څخه ځان خلاص کړي او خپل خپلواکي ترلاسه کړي. نو دغه پاتون په ترڅ کې صفویانو ته ماته ورکوي، د کندهار سیمه د صفویانو څخه ژغوري او خپل خپلواکي ترلاسه کوي. درنه زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه شیبه راستنه مل پاتې شوي اوسئ، او د موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو هم دومره وو. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې بیا هم د بلې نوې موضوع سره ستاسو ترنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولرئ. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی هیله میومنی درنو زکونکو هیله د چروغ او جوړ بایسته وخت په تر دې مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ وزمون نه هم لوسته شرغلاستویم. د تل په سیر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوست راخره نشي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع نه هم لوستي او موضوع مو هم د دیموکراسي لسیزه ده چې په دې لوست کې به موږ د دیموکراسي د لسیزه اړوند معلومات لاسته راوړو چې دغه په دغه دیموکراسي په لسیزه کې اساسي قانون کومې پایلې لري او د دې تر څنګ نور موضوعات اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو. د دیموکراسي لسیزه د ظاهر شاه د سلطنت ورستنی لسکلونه د دیموکراسي د لسیزه یا اساسي قانون یا هم د مشروطي شاهي په نامه یادیږي. یعنی موږ تیر لوست کې د ظاهر شاه د سلطنت په حق لمو ویل چې د همدغه سلطنت یا د همدغه ظاهر شاه د سلطنت یا د واکمنۍ هغه اخرنی لسکلونه د دیموکراسي د لسیزه په نامه یا د مشروطي شاهي په نامه یادیږي چې په افغانستان کې د دیموکراسي دوره د سردار محمد داود خان د استعفا څخه یا د 1923 مریز کال د اساسي قانون د نافذ کېدو څخه وروسته دغه دوره شروع کیږي. بیا لس کلونه پورې دغه دوره دوام لري. یعنی کله چې سردار محمد داود خان استعفا ورکړي نو په دغه وخت کې د دیموکراسي دوره شروع کیږي. بیا لس کاله همداسې دوام لري. د دې د مخه د شاه محمود خان د صدارت په دوره کې هم هیواد ته د دیموکراسي زمینه رامنځته شوې وه. په نوي اساسي قانون کې بیا دا پریکړه وسوه چې د شاهي کورنۍ غړي په سیاسي ګوندونو کې دوی برخه نشي اخیستلی او لاندې ځینې دندې او مسؤلیتونه دوی نشي سرته رسولی. مثلا هغه کسان چې هغه د شاهي کورنۍ غړي دي هغوی یو دا چې په سیاسي ګوندونو کې برخه نشي اخیستلی، دوی د صدارت مقام ته نشي رسېدلی، په شورا کې غړیتوب نشي درلودلی او په ستره محکمه کې غړیتوب نشي درلودلی. یعنی دغه درې دندې دوی نسی کولای سرته ورسی یا دغه درې مسؤلیتونه نسی کولای واخلي. د صدارت مقام، په شورا کې غړیتوب او په ستره محکمه کې غړیتوب. دا په نوي اساسي قانون کې د دوی پریکړه و چې د همدغه تصمیم او د همدغه پریکړې له امله د دیموکراسي په لسیزه کې 15 صدر اعظمان چې هغه د شاهي کورنۍ څخه نه و یا د شاهي کورنۍ غړي نه و، هغه ډاکټر محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق. دا هغه 15 صدر اعظمان دي چې په دغه د دیموکراسي په لسیزه کې دوی د صدر اعظم په ډول خپلې وظیفې ترسره کوي. کله چې سردار محمد داود خان د صدارت مقام څخه استعفا ورکړه، محمد ظاهر شاه هم ډاکټر محمد یوسف د صدارت په مقام باندې د مامور کې، یعنی د محمد سردار محمد داود خان څخه وروسته ډاکټر محمد یوسف صدر اعظم کیږي او هغه هم دا ومنله او خپل کابینه په 1923 میلادي کال کې د مارچ په 10مه باندې دغه کابینه جوړه کړه. د دیموکراسي په لسیزه کې د مطبوعاتو قانون هم د تقنینی فرمان په وسیله نافذ شو او د دې قانون پر بنسټ باندې په کابل کې ډېر جریدې نشریدلې. مثلا ځینې مشهورې ورځپاڼې او جریدې چې په دغه وخت کې یا دغه دیموکراسي په لسیزه کې جوړېدلې یا نشریدلې، دغه د جملې څخه یو افغان مجله وه، مساوات په نامه، روزګار، افغان ملت، ملت او کاروان ورځپاڼه، خلق، پرچم، شولای جاوید، گهیز، ترجمان، مردم او داسې نور هغه مشهور ورځپاڼې وې چې په دغه لسیزه کې د مطبوعاتو د قانون د مطبوعاتي قانون د تقنیني فرمان په وسیله دغه جریدې نشریدلې. د اساسي قانون په لسیزه کې هغه 15 صدر اعظمانو چې دنده ترسره کولې، دوی په ملي او نظامي برخو کې هم تر یوې کچې باندې دوی کار وکړي. د دغه فعالیتونو ځینې بنسټونه چې هغه د داود خان د صدارت په دوره کې شدل شوي وو، د دیموکراسي په لسیزه کې بیا دغه فعالیتونه پای ته ورسېدل. د دیموکراسي په لسیزه کې د قواوو تفکیک هم رامنځته شو او دولت په درو قواوو باندې وویشل شو. یعنی قواوې په دغه وخت کې یا په دغه لسیزه کې رامنځته شوه چې زموږ دولت په درو قواوو باندې وویشل شو، اول اجرایه قوه، بل مقننه قوه او بل هم قضایه قوه ده. شورا د 12مې او 13مې دورې لپاره په هیواد کې آزادې ټاکنې وسوې، یعنی آزاد انتخابات رامنځته شوه چې د افغانستان خلکو بیا خپل استازي شورا ته واستوي او په دغه دوره کې 15 حکومتونه د ولسي جرګې څخه د باور رایه واخیستل او 15 حکومتونه دغه باور ترلاسه کوي. ورپسې راځو په جمهوریت باندې د سلطنتي رژیم د بدلېدو لاملونه. دا چې ولې سلطنتي رژیم په جمهوریت باندې بدلېږي، مشروطه شاهی یا دغه سلطنتي نظام په جلسه او دوپندوستم هجری شمسی کال کې د سرطان یا د چونګاش د میاشتې په شپږم تاریخ باندې د وسپنې کودتا په ترڅ کې د سردار محمد داود خان تر مشرۍ لاندې شاهی نظام یا شاهی رژیم نسکوره کیږي او د هغه پر ځای جمهوري نظام رامنځته کیږي چې سردار محمد داود خان د محمد ظاهر شاه د حکومت پر وخت چې هغه د صدارت مقام یې درلودی او د صدارت په مقام کې ځینې د ځینو مسایلو پر اساس باندې هغه صدارت مقام د پریښوي د غوښتل چې خپل شخصي او خپل ملي مخي په خپلواکه توګه پر وخت باندې یو سي داخله درلوده چې بیا په سیاست کې برخه واخلي او د هیواد په سیاسي او اداري برخلیک کې د اغیزمن ونډه ولري او برخه واخلي. په دغه برخو کې د ډاکټر محمد یوسف د صدارت په دوره کې بیا په 1963 لمریز کال کې د اساسي قانون انفاذ د مشروطه شاهي نظام اساساتو تسول او د دغه مخه محمد ظاهر شاه ته دا فکر ورکی چې محمد داوود باید صدارت مقام څخه لیرې سي او په دې ډول سره د هغه بیا راتک نشونی دی، یعنی دی بیا نسی کولای چې دغه برخې ته یا دغه سیاسي نظام ته دی راسي. د بلې خوا بیا وروستني حکومتونه چې هغه یو په بل پسې راکمه کېدل د هیواد اقتصادي او ټولنیز حالت یې کړکېچن کې، افغانستان خپل اقتصادي او ټولنیز برخو کې پرمختګونه نسوی کولای او د خلکو باور هم په دغه برخو کې باور د لاس ورکی. د همدغه عمله بیا د شاهي نظام د ادارې څخه خلک ناهیلي سول، د خلکو اکراک او نفرت د دولت یا دغه نظام په مقابل کې ورځ په ورځ سره ډېرېدل او محمد داود خان بیا دا پرېکړه کړې وه چې هر ډول چې امکان ولري د هیواد په سیاسي جوړښت کې غواړي بدلون راولي تر څو د یوې خوا څخه دغه بحران چې رامنځته کېدونکي دي یا په دغه خراب حالت کې چې افغانستان موقعیت درلودي د دغه افغانستان د دغه خطر څخه راوباسي او د بلې خوا بیا د خلکو غوښتنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړوند برخو کې غوښتل چې دغه غوښتنې د خلکو د پوره کړي. له همدغه عمله بیا محمد داود خان یو ځل بیا په سیاسي فعالیتونو باندې لاس پورې کوي، د شخصیتونو د سیاسي ګوندونو او د هیواد مختلفو ډلو سره د کې ټینګوي او محمد داود خان خپل پلان داسې جوړ کړي چې د خپل پلویانو یا هغه کسان چې د حمایت کوي د هغه جلب او توجه د هغه دایره چې د هغه پراخه کړي او د خلکو جلب او توجه ځان ته راوړوي. د سیاسي قدرت لاسته راوړنې اصلي کلی چې هغه د پوځ په ملاتړ کې و هغه یې ترلاسه کړي او په دغه وخت کې سلطنتي نظام هم خپل محبوبیت په ټولنه کې د لاس ور کړی و ځکه خلک په تکسي و د دغه نظام څخه نو خلک دې ته حاضر و چې د ټولنې په سیاسي جوړښت کې یو بدلون راسي او دغه بدلون ته دوی هرکلی کوي، یعنی دوی خوشاله و چې ټولنه د یادغه نظام واوري یا په ټولنه کې ځینې بدلونونه رامنځته سي. محمد داود خان او ترڅنګ یې ملګري په دې باندې وتوانېدل چې د دغه حالت څخه ګټه واخلي او دوی وکړای سوای چې د همدغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره د خپل نفوذ حلقه په پوځ کې جوړه کړي، یعنی په پوځ کې هم دوی نفوذ وکړي او د پوځي کودتا لپاره زمینه برابره کړي، یعنی دغه کوټه تاچ رامنځته کیږي هغه د پوست پوست رامنځته کیږي. په دغه وخت کې محمد ظاهر شاه هم د سترګې د علاج لپاره د اروپا ته تللی و، د کوټه تا مخدمات یا آمادګي هم د مخکې نیول سوی و. په دغه ډول سره په 1950 لمریز کال کې د چونګاش په شپږم تاریخ باندې محمد داود خان په مشرۍ سره د پوځ د افسرانو په مرسته د شاهي نظام په له منځه وړلو کې لورنۍ جمهوریت بریالیتوب ته ورسېدی، یعنی دغه کودتا بریالی سوه، شاهي نظام یې د منځه یوړې او لورنۍ جمهوریت رامنځته سو چې د هیواد تاریخ بیا یو نوی فصل ورته پرانیستل سو، زموږ هیواد یو نوی حالت ور داخل سو. ارزو د دغه کال یا دغه کودتا سره ډول ود 1950 لمریز کال د چونګاش د شپږم تاریخ کودتا ده. سردار محمد داود خان چې کله د صدر اعظم څخه یعنی خپل د صدارت د مقام څخه د استعفا ورکړه او لس کاله د ګوښوالي کې تیر کړ، یعنی لس کاله د ځان ګوښه کړ، خپل د صدارت په وخت کې د هیواد د پرمختګ لپاره ډېرې هڅې کړې وې او د خپل لس کلنۍ ګوښوالي په وخت کې هم د علاقه درلوده چې د هیواد په پرمختللو هیوادونو په کتار کې راځي، یعنی پرمختګ وکړي. همدغه و چې بیا 1903 میلادي کال کې د جولای په 12مه یا د 1953 لمریز کال د چونګاش د شپږم نیټې سره چې سمون لري کودتا وکړي او په پایله کې د افغانستان شاهي نظام د منځه یوړې او جمهوریت اعلان شي او دغه کار باندې دی بریالی سو. د چنګاشت میاشتي شپږشتم تاریخ دغه کودتا د 1993 میلادي کال د اساسي قانون لسیزې ته د پای ټکی کېښودی، یعنی هغه دیموکراسي لسیزه چې هغه مهال دوام درلودی هغه ته د پای ټکی کېښودی، او د محمد داود خان کودتا د دغه ګډوډۍ ته چې په هیواد کې حاکم و دغه ګډوډۍ ته خاتمه ورکړه، او د هغه پر ځای سردار محمد داود خان د یو ملي رهبر په توګه راښکاره سو. د شخصیت د پراوه هغه هم یو ډیر پاک، یو ډیر اخلاقي، او ډیر پر هیواد باندې مین انسان و. د کودتا د پایلې څخه وروسته د خپل بیانیه یا خلکو ته خطاب خپل تاریخي بیانه خلکو ته د خطاب په نامه اعلان کړه چې هغه د نوي دولت کړنلاره وه. د نوي دولت د کړنلارې څخه د هیواد خلکو په ولایت او په مرکزونو کې ټول خلک د هغه څخه حمایت وکړي، هرکلی وکړي او خوشحاله سوه. محمد ظاهر شاه چې د ایټالیا د ناپل په ښار کې د په استراحت باندې بوخت و، په کابل کې د خپلې پاچاهۍ د له منځه تللو په اړه خبر سو، او سمدلاسه بیا د روم ته ولاړې خپل استعفا د افغانستان د سفارت لارې څخه د افغانستان جمهوریت د موسس په نامه کابل ته راولېږل، او د استفانامې پر رسیدو سره د شاهي کورنۍ غړي بندیان سو، د هغه غړي چې بندیان او هغه د بند آزاد سو، او ایټالیا ته ولاړل. چې د نوي نظام د مرکزي کمیټې لومړنۍ جلسه هم جوړه سوه. مرکزي کمیټه د محمد داود خان، د دولت د رئیس جمهور، صدر اعظم، د بهرنی چارو وزیر او د دفاع د وزیر په توګه وټاکل سوه. نوې کابینه جوړه سوه، هغه معرفي سوه، او د محمد داود خان د فرمان پر اساس باندې اساسي قانون لغوه سو، نوی اساسي قانون جوړ سو، او لویه جرګه چې 349 کسه غړی درلوده هغه د عزیز الله واصفي په مشرۍ سره راوغوښتل سوه، او په 1900 میلادي کال کې د مارچ په 12 باندې نوی اساسي قانون جوړ سو، تدوین سو، او د محمد داود خان د خواست څخه توشیح او نافذ سو. په ټولنیز او اقتصادي برخه کې هم ځینې اقدامات وسول چې پر بنسټ یې د ځمکو اصلاحات هم ډېره پاملرنه وسوه. د مترقي د ځمکې د اراضي قانون یا مترقي مالیات هم تصویب سو، او د هغه سره سم د مالکانو اضافي ځمکې د هغه بزګرانو ته چې هغه لږ یا هیڅ ځمکې درلوده هغه بزګرانو ته ورکول سوه، او د دولت دخوا هم د جزا او بندي قانون جوړ سو، ملي سرود رامنځته سو، او د بیرغ په نشان کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سو چې د افغانستان د جمهوري دولت د ډیرو مهمو کارونو څخه یو هم وکلن اقتصادي پلان جوړول و، چې د وکلونو لپاره اقتصادي پلان جوړ سو، او دغه پلان 1900 میلادي کال څخه شروع سو تر 1903 کال پورې دغه پلان پای ته ورسېدی. د جمهوریت په وخت کې په ټول هیواد کې د سړکونو د څارنې او ترمیم کار شروع سو. په دغه وخت کې د هیواد ټول سړکونه جوړ سو، او هغه وڅارل سو تر څو په ښه ډول سره ترمیم سي. د هرات، د کندهار او تر سپین بولدک پورې د اوسپنې پټلۍ، د لیرګاډي لاره، د لوګر، د ایډوکو، د مسو کان، او تر څنګ د حاجیګک د سروې کار هم تر لاس لاندې ونیول سو. په دغه برخه کې کار شروع سو. د محمد داود خان پلانونه او څنګه دغه ټول پروګرامونه چې د درلوده هغه ډیر پراخ بنسټ و، خو بیا هم ټول عملي نسوه. او د 1950 میلادي کال کې د سور د میاشتې اومه بیا د یو پوځي کودتا په وسیله د محمد داود خان جمهوري نظام د منځه ولاړی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس موږ تاسو د ډیموکراسي د لسیزې په هکله، او تر څنګ دا چې د کومې کودتا په ترڅ کې جمهوري نظام رامنځته کیږي، او څه ډول شاهي نظام د منځه ځي، د غاړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
وطن تا زما زما یادېږي، او د وطن شینکی باغونه و وطن، و وطن تا زما زما یادېږي، او د وطن شینکی باغونه و وطن. وطن مدو دی خدا و وطن، و وطن تا زما نه په پردی، وطن کی غوخی پلونا و وطن، و وطن تا زما زما یادیگی، او د وطن شینکی باغونا و وطن. زمانہ پات کی گی و وطن وطن زمانہ پات کی گی و وطن و وطن تا زما زخم اوخ کی او دنیا زبینو ستر گزینا و وطن و وطن تا زما زما یادیگی او دنگرار شن کی باغونا و وطن مسافری مزڑ نرے کرو و وطن مسافری مزڑ نرے کرو و وطن و وطن تا زما تشی وطن را یادوم جڑا رازینا و وطن و وطن تا زما زما یادیگی او دا وطن شنکی باغونا و وطن و وطن تا زما زما یادیگی او دا وطن شنکی باغونا و وطن او دا نگرار شنکی باغونا و وطن.